درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د سهار او بجې شپې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم دغه پروګرام کې وړاندې اوري امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړل. شاوخوا سل سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. روسیه، امریکا، چین او پاکستان نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکو ته هرکلی کړی.
بر حضور مشترده و همجانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام از این شهرها تاکید میکنه.
د افغانستان د موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي.
3 قلمه آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ترنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره
ژوند رنگونه هم در تخبرو
سوم نمره پسند کی
و
سره لید دی خانی کی کنه او بیا پسند کیم دوام نمره
شپې لخوانه درس وخت ورکوم یو راز به پته کی کار کو یو به لګول وی
تر هر څه مخ کی خبرونه السلام علیکم ستړي مشه مهم خبرونه ته خراغ لید خبرونه سرټکی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې افغانستان څخه د هیواد ځواکونو لوتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. په جاوز جان کې د سیمایزو اردو یو قومندان شیر علی د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دی و غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج کړل. پوره خبرونه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. ارګ پر خپل ټوټر لیکلي هایکو ماس دغه څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره در لیدو پر مهال وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر ټویټر لیکلي هایکو ماس له ده سره د لیدو پر مهال په بېلابېلو برخو کې د جرمنی د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونو ډالرو معادل دی افغانستان سره مرسته کوي. دغه هیواد به تر 2040 پورې هم همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي. په جاوزجان کې د سیمه ایزې اردو یو قمندان شیر علی ګورګ د طالبانو په یو کمین کې ووژل شوم. د جاوزجان د امنی قمندانۍ ویاند مسعود ندیم ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د جاوزجان د قوشتېپه ولسوالۍ په ترکمن قدوخ سیمه کې شوې ده. ښاغلی ندیم وویل په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د یوه شیر علي د ملي اردو د هغه موټر د مرستې لپاره روانو چې ماین پرې چاودلی و خپله د یو کمین ښکار شو. سیمه ایزې اردو د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ د جاوزجان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 90 لوبغاړي ټاکل شوي. تمه ده د دوی شپږویشتنې د روان کال د مې له 6 تر 10 پورې په عربي متحده اماراتو کې په تمریني کمپ کې د ملي لوبډلې ملتیا وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر فیروز مشوف پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د تمریني کمپ تر څنګ د مې پر 15 له اندونیزیا او پر 9 نیټه له سنگاپور سره سیالي لري.
فدراسیون فوتبال افغانستان امیدوار هست که با برگزاری کمپ تمرینی امارات تیم ملی ما بتانه نتایج مفیدی را در مسابقات پیش رو کسب بکنه و انشالله که با دست پر به افغانستان برگردیم.
افغانستان در 2018 کال در جون پر دریمه ل بنگلادش، در جون پر 11 ل عمان او در همدی میاشتی پر 15 ل هند سره لوبه لریم. په ننګرهار کې بس کال د ګلاب څخه 14 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي، د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې په 500 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سږکال په درینور ولسوالۍ کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې. پاتې 90 جریبه نورې په اچین او سپینغر کې کرل شوي. د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلانو حاصل ورکوي. ازادي راډیو ته وغوښت د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قریشی پرون له هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل، پاکستان د باثبات افغانستان ملاتړ کوي او د دې هیواد د سولې په بهیر کې همکار دی. د راپورونو له مخې قریشی په افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمیدل غواړي چې په اوربند بدل شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پر پاکستان انتقاد کړی چې د افغانستان په برخه کې دوه مخی سیاست لري. هغوی پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او له جګړې څخه د طالبانو پر راګرځولو کې صادقانه همکاري نه کوي. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي. ایران 15 تنه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاسلرلو په تور ممنوع الخروج اعلان کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له نفوذ څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکه کې ښکېل کسان اجازه نه لري له ایران ووزي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ژبې خبري ټلویزیون لخوا خپور شو، ظریف ویلي چې د ایران پر بهرني سیاسي چې سپای پاسداران د چدای د ایران پر بهرنی سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خبرېدو په ایران کې تونلاري په غوسه کړی او هغه د جاسوسي او اقدام بلل. لکتر لګ درې کسان چې یو د 14 کلن انجلۍ هم پکې ده. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنز پولی په اوګدو کې د سیمې د اوسیدونکو ترمنز نښتو کې وژل شوی. دا نښتې د اپریل پر 8 د باتکن سیمې په لیلک ناحیه کې پیل او د اپریل پر 9 پای ته ورسېدې. د قرغیزستان د روغتیا وزارت ویلي په دې نښتو کې لکتر لګ 4 اتیا تنه قرغیزي وګړي ټپیان شوي دي. د باتکن سیمې پولیس د تاجکستان وګړي د سیمې د ګډوډۍ مسؤل ګڼي او وایي چې هغوی په کوکتاش کلي کې د پوز پر یوې قطعې برید کړی. ویل کېږي د تاجکستان له لوري د قرغیزستان د اکسای کلي ته نږدې هم مرمۍ وشتل شوې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغیزستان د ادارې رد کړه. دوی وایي لومړی د قرغیزستان پوځي پرسونل د تاجکستان پر سرحدي واحدونو برید کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پراتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې یې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د ورک تاټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 6.2 هرات کې به هم اسمان نیمه ورځ وي. هلته هم د ورک اټکل سوی لوړه درجه 4.2 کندهار اسمان برک د ورک تاټکل لوړه درجه 3.2 او بلاخره جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 15 اټکل سوی.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم رازو لمړی راپورت. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو څو چارواکو د اپریل پر 9 وکړه. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
سپین مانی پرون ویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې شاوخوا 100 سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې ائتلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. دوی وایي په پام کې لري چې په 2 میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي. خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپلې موخې ته رسیدلی او اوس باید له دې هېواد ووځي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانیو وروسته اوس یې وخت را رسېدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لومړیو پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پرېکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې ښایي دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکي جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دغو اندېښنو په لړ کې د ټولنیز امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمه پر ورځ ویل چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې دنن او د غراز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې ډېرې سوې دي. د په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې تبان دي 308 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوال تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نشي کېدای. خو د ویلي له ناټو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاري د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیون یورو چې د 540 میلیون ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2023 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
همدا را روانه یک شنبه چې د می دویمه کیږي. لاس کال مخکې په همدې د می په دویمه باندې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد ښارګوټي کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د اسامه بن لادن له وژل کېدو نږدې لس کاله وروسته هم افغان حکومت وایي چې لا هم القاعده شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ ده. اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په دویمه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو سمندري ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل شو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وړمه ورځ وویل په افغانستان کې د القاعده ګواښ په تیرو شلو کلونو کې ډېر راکم کړی، خو شنونکي پر دې اندېښنه ښیي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به دا ډله د بیا فعالېدو پر لور چټک ګامونه واخلي. جزئیات په دغه راپور کې.
دا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما لننه نږدې لس کاله وړاندې خبرې دي چې وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواشه. د امریکا حکومت هغه مهال د اسامه وشل کېدل د القاعده شبکې د مرکزي هستې د پاشل کېدو لپاره لوی لاسته راوړنه وبلله چې ګوندې لمخې به یې په نړۍ کې د دې ډلې ترهګریز فعالیتونه راکم او د خلکو امنیت خوندي شي. لس کاله وروسته د جمهور رئیس جو بایدن اداره هم پر همدې فکر ده چې ګوندې د القاعده شبکې ګواښ ډېر راکم کړی. جمهور رئیس جو بایدن وړ مشبه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
شنونکي وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا د جمهور رئیس فکر پر همدې ټکي متمرکز دی چې ګنې القاعده ځپل شوې ده، خو د افغانستان حکومت بیا لا هم القاعده د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد جا سراج د فبروري په 28 رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه ډلو دراتلونکو بدو پایلو پاړه خبرداري ورکړ.
دا سیمه ایز او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو سپارل سم عمل نه دی، له دې کبله چې راتلونکې ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي. ښه ده وړاندې له دې چې ډېره ناوخته سي ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت دننه سرچینې وایي دا ډله لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعاله ده او له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د سلواغې میاشتې په دیرشمه رسنیو ته وویل لا هم د القاعده شبکې نږدې 300 وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري، خو طالبانو تل دا اداره کړې او ویاندي ذبیح الله مجاهد وایي دوی د دوهې هوکړه چې یوه برخه یې له نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکوندې عملي کړې ده. خو په افغانستان کې د امریکا له شل کلنې مبارزې وروسته او اوس داسې مهال چې دا ځواکونه افغانستان پرېږدي، القاعده افغانستان ته یو ګواښ دی. شنونکی شفیق حمدان:
خود اسامه بن لادن په وژل کېدو سره د القاعده شبکه له منځه نه ده تللې. دغه شبکه اوس هم په منځني ختیځ کې، په جنوبي اسیا کې، بالخصوص د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت لري.
د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشري ایمن الزواهری ته سپارل شوې چې د دې نمړینې په اړه هم خبرونه خپاره شوي، خو د هغه وروستۍ ویډیو د روان کال د مارچ په 12 خپره شوه چې په برما کې د مسلمانانو د بد وضعیت په اړه پکې څرګندونې کړې وي. تیر یو کال کې د افغانستان ملي امنیت هم د القاعده ډلې د څلورو مهمو مشرانو له وژل کېدو خبر ورکړی چې تر ډېره په هغه سیمو کې وژل شوي چېرته چې طالبان واکمن دي.
وخت په افغانستان کې د سهار وو او شپارس شوې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
پاکستان به ممکن لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پخوا په ډول نه. دا په متحده عربي اماراتو کې د خپرېدونکي د نېشنل ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن اعلان د پاکستان په شمول د ډیرو لپاره ناببره بلل شوی او بیا د پخواني شوروي او امریکا د حملو د ورتوالو یادونه شوې ده. د دې ورځپاڼې د لیکوال په نظر د شوروي او امریکا په حملو کې ځینې مهم توپیرونه هم شته. مثلا امریکا په افغانستان کې د شوروي پوځونو دوه برابره موده تیره کړه. شوروي د ځواکونو له ایستلو لږ وروسته د افغانستان د همغه وخت د حکومت له ملاتړه لاس واخیست، خو امریکا غواړي چې بیا هم په افغانستان کې شکیل پاتې شي. لیکوال وروسته د پاکستان د رول یادونه کوي. وای پاکستان تر هغو چې فکر کاو د شوروي سور پوز له افغانستان نه وځي یوازې د ځان د دفاع په فکر کې وو او هڅه یې کوله چې شوروي پوزونه په افغانستان کې بوخت وساتي، خو کله چې شوروي پوزونه ووتل نظر یې بدل شو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او دا هیواد پاکستان ته ورپاتې شو. خو د نشتل د افغانستان د همغه وخت او شرایطو ته اشاره کوي. وای پاکستان اوس په افغانستان کې هغه سي ازادي او خلاص لاس نه لري چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ درلود، او لبلې خو د پاکستان پوز په خپل له سختريزو سره په نشته بوخت دی. د ورسپانې په باور طالبان هم اوس بدل شوي. دا ډله اوس له نورو سیمه ایزو قدرتونو لکه ایران او روسیې سره نږدې شوې ده، او غالبا همدا دلیل دی چې پاکستان د افغانستان او ترکیې له حکومتونو سره لاس یو کړ او په زغرده یې پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته حاضر شي. ورسپانه دا مثبت انکشاف بولی، خو په افغانستان کې له سولې سره د پاکستان مرسته د هند او پاکستان له اختلاف سره تړلې ګڼي چې کېدای شي له دې کبله تغییر پکې راشي. د نشتل په پای کې دا د میلیونونو افغان ځوانانو لپاره چې پوهنتونونو او ښوونځیو ته د تګ چانس ورته پیدا شوی یو ناورین بولی چې برخلیک ورته نور هیوادونه ټاکي. د هل ورسپانې بیا له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه کانګرس ته د امریکایي چارواکو د ځوابونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانې په باور د سپتمبر پر 11 له افغانستان د ځواکونو ایستلو جدي پوښتنې راپورته کړې دي. په افغانستان او گاونډي پاکستان کې به تروریستي ګواښ زیات کړي، د امریکا تروریستي ضد وړتیا به کمه کړي، او دا احتمال هم شته چې د امریکا متحده ایالاتونه له جدي تروریستي بریدونو سره مخامخ شي. د هلوای د بایدن د ادارې چارواکو تیره اونۍ په دې اړه د سنا جرګې د غړیو پوښتنو ته سم ځواب ورنکړ. په تیره بیا په دې اړه چې ځواکونه د افغانستان شرایطو ته د کتو پر ځای د مهال ویش پر اساس باسي.
ازادي راډیو ته غوښتست نن د ترویکا ډلې غونډه ده. په دې ډله کې روسیا، امریکا، چین او پاکستان شامل دي. تمه ده دوی د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د روسیې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د یو دریځ رامنځته کیدل دي. دا غونډه داسې وخت کېږي چې شاوخوا دوې اونۍ د مخه طالبانو د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي هم ګډون کوي. شغلی قبولوف د چهارشنبه په ورځ تاس خبري اژانس ته ویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریځ رامنځته شي. نو موږ زیاته کړې چې د اوسنی وضعیت د هواري پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وسی. خو دا ونه ویل چې دا غونډه دقیقا په کوم ځای کې کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که انلاین. په دې اړه د افغانستان د حکومت دریځ څه دی؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارت پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د میتر لمړی نیټه له افغانستان څخه وتلی وای. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي په ژنیو کې اوسېږي. د ده په باور د پرمختللې ترویکا ډلې په غونډه کې به د ځواکونو د وتلو موضوع مطرح سي.
پر وختلی ترویکا غونډه په حقیقت کې د روسیې او پاکستان تر فشار لاندې ترسره کیږي. هغوی امریکا ته وایي چې تاسو له قید و شرط پرته د خپلو وتلو په اعلان سره ټول حیران کړل، خو د سولې مسئله څه شوه؟ تاسو چې ځئ سیمه په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. په دوحې کې غونډه کیږي د دې لپاره چې طالبان او افغان پلاوی هلته دي. که څه هم هغوی شاید ترویکا په غونډه کې ونه اوسېږي، خو له هغوی څخه هم نظر اخیستل کېږي.
مسکو د روان کال د مارچ پر 13مه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغې کې د پرمختللې ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون وکړ. خو د افغانستان د یو ګاونډي ځای پکښې خالي و، هغه ګاونډی چې د افغانستان پر وضعیت اغیزه لرلی سي. سره له دې چې ایران ته بلنه ورکړل سوې وه، خو د دې هیواد استازی په هغې غونډه کې نه و. د پرمختللې ترویکا په ګډې اعلامیې کې ټینګار سوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي، او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، دیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د افغانستان د ملي موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه او نور هیوادونو ته قاچاق شوي وو. دغه تاریخي آثار تیره اونۍ په امریکا کې د افغانستان سفارت ته سپارل شوي وو چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په رسمي توګه ملي موزیم ته ورکړل شوه. په دې اړه تفصیل دی راپور کې.
قای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان 3 لرغونی آثار له امریکان افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل:
دغه کلام اثر چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی و. هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه اثر کابل ته راورسېدل.
د خاغلی مهمن په خبره دغه اثر چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي، پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. آغلی مومن دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته بقچاغ شوي وي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښتناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قچاغ شوي دي. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودی وایي
مخکې هم داسې آثار دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي که چېرې هغه آثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولېږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقېږي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په جاوزجان کې د سیمه ایزې اردو یو قومندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي دي. د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 30 نوي لوبغاړي ټاکلي دي.